سهار ته بجې شوې د ازادي رادیو خبرونه اوري. د دې خبرونه ډېره برخه د ازادي رادیو دوه اونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې. د خزو لپاره نیمه نړۍ او اساسي بشري حقوقو ته خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو. په پیل کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د افغانستان سیمه ایزو رسنیو د کابل د طبي علومو د پوهنتون د استاد ډاکټر عبدالغفار هم درد وجل کېدو خبر ورکړی دی. پژوا خبری آژانس په کابل کې د طالبانو د امنیت قمندانې د ویان خالد زدران په حواله ویلي چې پیښه پرون مازدیګر د کابل ښار په اتمه حوزه کې شوې ده. د راپور له مخې دغه ډاکټر د خپلې ماینه خانې مخ ته د نامعلومو کسانو په ډزو وژل شوی دی. تر اوسه د پیښې انګیزه معلومه نه ده، خو پژوا د خالد زدران په حواله ویلي هغه مشکوک کس نیول شوی چې د ډاکټر همدرد کورنۍ پرې د قتل ادعا لري. په کابل کې تر دې وړاندې هم ډاکټران د ترور او تښتونې او نورو جنایي جرمونو قرباني شوي دي. د العربیه هوایی شرکت پرون چهارشنبه اعلان وکړ چې د راتلونکي جنوري میاشتې په لسمه به کابل ته الوتنې بیا پیل کړي. په شارجه کې د ایراد متحده عربي اماراتو دې شرکت په یوه اعلامیه کې وویل چې کابل ته به په ورځ کې یوه الوتنه ترسره کوي او هغه به مستقیمه الوتنه وي. العربیه هوایی شرکت کابل ته ډیر ژر د الوتنو د پیلېدو خبر داسې مهال ورکوي چې تیره میاشت فلای دوبۍ کابل ته الوتنې له سره پیل کړې. العربیه هم لکه د نورو هوایي شرکتونو په څیر پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته کابل ته خپلې الوتنې ځنډولې دي. د افغانستان او متحده عربي اماراتو د کرکټ ملي لوبډلې سبا جمعه د دریو شلوریزو سیالیو لوبلړۍ پیلوي. د دوی لومړنۍ لوبه د افغانستان په وخت سبا ماسپښین 3:30 بجې د شارجې ښار په سټډیوم کې ترسره کیږي. د کرکټ بورډ د مهالویش له مخې د افغانستان او اماراتو لوبډلې د دغې لوبلړۍ دوهمه لوبه د دسمبر په 1 او درېیمه هغه د جنوري په 2 نیټه ترسره کوي. د افغانستان د کرکټ لوبډلې له متحده عربي اماراتو سره دوه غیر رسمي لوبې هم درلودې چې دواړه هغه افغان لوبډلې وګټلې. د ایران د سپای پاسداران انقلاب ځواکونو د چهارشنبه په ورځ اسرائیل ته خبرداری ورکړ چې خپل یا یوه متحده ډله به د دوی د لوړ پوړي قومندان رضا موسوي د وژنې غچ واخلي. د غیرانی جنرال د تیر دوشنبه په ورځ د سوریه پلازمېنه دمشق ته نږدې د اسرائیل د مزایلو په برید کې ووژل شو. د اسرائیل پوځ ویلي د بهرنیو رسنیو د راپورونو په اړه تبصره نه کوي. د فرانس پرس خبري آژانس راپور له مخې د سپای پاسداران انقلاب ځواکونو ویان رمضان شریف د غچ اخیستنې د چمتووالي خبرداری ورکړی دی. د اسرائیل پوځ په وروستیو کلونو کې په سوریه کې د ایران اړوند اهدافو سلګونه بریدونه ترسره کړي دي. د اردن پاشا عبدالله او د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی ویلي له غزیا او لویدیځ غاړې د فلسطینیانو د وتلو په هدف د اسرائیل هر ډول اقدام ردوي. د دولتي رسنیو د راپورونو له مخې دغو مشرانو دغه څرګندونې پرون چهارشنبه په قاهره کې تر یوې سرمشریزې غونډې وروسته کړې دي. دواړو مشرانو ویلي نړیواله ټولنه باید پر اسرائیل فشار راوړي چې د سملاستي اوربند هوکړې وکړي او اجازه ورکړي چې غزې ته کافي مرستې ورسیږي. د اسرائیل او حماس څخه دریځې ډلې ترمنځ چې امریکا او اروپایي ټولنې د ترهګرې ډلې په توګه پیژني هغه وخت جګړه پیل شوه چې حماس د اکتوبر په 1 پر اسرائیل په برید سره 1200 کسان ووژل او 240 نورې یرغمل کړل. د غزې د عامې روغتیا وزارت چې د حماس تر کنټرول لاندې دی ویلي چې تر اوسه د اسرائیل په بریدونو کې له 1000 څخه ډیر کسان وژل شوي دي. روسیا او هند پرمختللو پوځي تجهیزاتو د ګډ تولید تر په خبرو کې د پرمختګ خبره کړې ده. دا خبره د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاورو پرون چهارشنبه خپل هندي سیال سوبرامانیام جیشنکر سره تر لیدو کتو وروسته کړې ده. د رویترز خبري آژانس راپور له مخې لاورو په یوه خبري غونډه کې وویل چې دغه همکاري د دواړو هیوادونو په ګټه ده او د یوریشیا د لوی وچې له امنیت سره مرسته کوي. جیشنکر ویلي هغه او روسي سیال د دوه اړخیز سوداګري او پانګونې د اوکراین پر شخړو او د غزې پر وضعیت هم بحث کړی دی. لکه چې له 2022 کال راهیسې روسیه پر اوکراین د یرغل له کبله د لویدیځ بندیزونو سره مخامخ د هند روسیې یو عمده اقتصادي ملګری پاتې شوی دی. خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي له پاکستانه زرګونه افغان کډوال تش لاس افغانستان ته ستنول کیږي. د خړو نړیوال پروګرام ویل افغان کډوال مجبور کړی شوی چې د کور ټول وسایل شاته پرېږدي او له دې هېواده خالي لاس ووزي. له پاکستانه د ستنول کېدونکو افغانانو پر وضعیت اندېښنه داسې مهال ښودل کېږي چې د طالبانو د حکومت یو لوړ پوړي چارواکي یو ځل بیا له کډوالو سره د نړیوالو نورمونو په چوکاټ کې د ښه چلند غوښتنه کړې ده.
له پاکستانه د اخراجېدونکو افغان کډوالو وضعیت او نامعلوم برخلیک ته ورځ تر بلې اندېښنې په زیاتېدو دي. د خوړو نړیوال پروګرام دبلیو ایف پی وایي دغو اخراجېدونکو کسانو کې زرګونه هغه تش په لاس هېواد ته ستانه کړی سوي دي. دغه سازمان د چهارشنبې په ورځ پر خپله ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې په دې اړه د هغه افغان ویډیویي خبرې خپرې کړې چې پاکستان کې د کډوالۍ له 14 کاله تیرولو وروسته اخراج شوی دی. د دغه راستنه کړل سوي کس نوم نه دی یاد شوی، خو په وینا یې توانېدلې چې یوازې دوی کمپلې له پاکستان راوړي او اوس حیران دی چې څه وکړي.
پاکستان امیر چیان والا کار ویڑی دی، یہ کمبال ہم یو دو کمبال ہم روڑی ویڑی دی، چیم دی ویڑی می نہ ہوئے دارا کو رکھ دائے چمیگ بیس چیا ہوکی ہاں انا دار میز دی راشتا نہ بل شایستا ریخ شای چ می دان کرو ہوکی.
پاکستان لتیرو نجد دو میشت رہی سے لہغه ہوا دد سبان دی ولس لاک بیا اسناد افغان کڈوالو د اجباری استلو لڑی پایل کڑے دا. پدی مدد کی د ملګری ملتونو او د ژغورنی نړیوال کمیټه پوینا نجد نیم میلیون افغانان افغانستان ته اخراج کړی سوی دی. په پاکستان کې میشت یو کډوال چې خپل نوم نه دی ښولی ازادي راډیو ته ویلي د طالبانو حکومت دی د کډوالو د جایدادونو په اړه د پاکستان له حکومت سره خبرې وکړي.
روس موږ ډېر مصرفونه دلته کړي دي، نو موږ نشو کولای چې داسې یو دم د پاکستان څخه ووځو. که موږ ووځو موږ به شیان په نیمه نیمه بیه خرڅوو او بیا به د پاکستان څخه ځو. چې پر دې خبرې سی وای تر څو چې موږ دا ټیم راکول سوی وای نو بیا به موږ تللی وای. اوس موږ د یو نامعلومه برخلیک سره مخامخ یو. زیات خلک قانوني اسناد هم لري، دوی دا رقم وزي چې خپل شان په نیمه بیه خرڅوي. د 40,000 روپو شی په 10,000 خرڅوي، په 15,000 خرڅوي.
پاکستان داسې مهال د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې چې په افغانستان کې بشري وضعیت د اندېښنې وړ شول سوی او د ملګرو ملتونو شمیرې ښیي چې شاوخوا 9 میلیونه افغانان دا مهال بشري مرستو ته اړتیا لري. بېلابېلو بشري ادارو او سازمانونو د پاکستان له حکومته غوښتي چې په اوس وخت کې د کډوالو د اجباري ستنولو له پرېکړې لاس په سر سي، خو پاکستان دغو غوښتنو ته پام نه دی کړی. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی پرون چهارشنبه کابل کې یوې غونډې ته په وینا کې وویل چې هیوادونه دي له افغان کډوالو سره د نړیوالو نورمونو په رڼا کې چلند وکړي.
موږ داسې وایو چې د دنیا نورمونه چې کوم دي یا کوم اصول چې دنیا جوړ کړی دی مورواج، افغانستان مهاجرین چې اوس په کوم مصیبت او تکلیف کې مبتلا او لوېدلې دي، دلته په سره ژمی باندې د رستنول او دای موږ ته پیوا میاش کړه جوابوي، دلته بیا ځای په ځای کوي.
د ملګری ملتونو د کډوالۍ عالی کمشنری وایي چې دا مهال شاوخوا 8 میلیونه افغانان د کډوالۍ او په کور دننه د بې ځایه کېدنې شپې ورځې تیروي. د خوړو نړیوال پروګرام په ګډون بیلابیل بشري بنسټونه او د طالبانو حکومت له پاکستانه اخراجېدونکو کډوالو ته مرستې رسوي، خو د کډوالو اړتیا زیاته ده او سوي مرستې ورته بسنه نه کوي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:09
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
په غزنی کې یو شمېر روغتیا پالان په دې باور دي چې په افغاني ټولنه کې ځینې بد او غلط دودونه د دې لامل شوي چې د مور او ماشوم دواړو روغتیا ته زیاته توجه ونه شي. دوی وایي اکثره ان کورنۍ خپلې امیندوارې مېرمنې په خپل وخت روغتیایي کلینیکونو ته نه بیایي او نه هم د روغتیا پالانو په لارښوونو عمل کوي.
په غزنی کې روغتیا پالان وایي دلته د کورنیو لخوا لا هم د ښځو او ماشومانو روغتیا ته چندان پاملرنه نه کیږي. دوی وایي دا لامل دی چې ډیری میندې د زیږون پر وخت مړې کیږي او ماشومان یې د نه پاملرنې له امله په خوارځواکۍ اخته کیږي. ډاکټر سید احمد تنا په غزنی ولایت کې د کوار موسسې د اس بي سي پروژې کوارډیناتور دی. هغه دا خبرې تیره ورځ د شاوخوا شپېتو ځوانانو د رسنیو استازو او خواله رسنیو فعالانو ته د یو نیول سوی ورکشاپ په څنډه کې رسنیو ته وکړي.
اوس هم لا داسې ناخوالې موجودې دي چې د میندو مړینه هغه هم د ولادت په وخت کې اوس هم لا فیصدي لوړه ده نسبت و نورو هیوادونو ته. که څه هم د صحت په بخش کې اوس بهبود راغلی ده، اما بدبختانه سي اوس هم لا زموږ میندې ماشومان په یو بد وضعیت کې او د صحي درسته توجه نه ورته کیږي.
شاغلی تنا زیاته کړه د اس بي سي پروژې تر سرلیک لاندې د غزنی په دیارلس ولسوالیو کې روغتیایي فعالیتونه کوي چې د روغتیایي او اجتماعي کارمندانو او رضاکارانو په واسطه د ټولنې خلکو ته د روغتیا په برخه کې عامه پوهاوی ورکړي. د زیاته کړه خو تر څنګ یې غواړي چې قومي مخورو، دیني عالمانو او د سیمه ییزو شوراګانو غړو ته ورکشاپونه جوړ کړو تر څو د روغتیایي معلوماتو، تغذیې، ماشوم ساتنې او تعلیم د برابرۍ په برخه کې عامه پوهاوی زیات سي او وروسته یې خپلو کورنیو ته ورسوي تر څو په کورنیو کې د روغتیا په برخه کې ښه فکر خپور سي. نوموړی زیاتوي په افغاني ټولنه کې ځینې بد او غلط دودونه د دې لامل سوي چې د مور او ماشوم دواړو روغتیایي ګواښلې ده. خلک دې هڅه وکړي چې خپلې مېرمنې د میندوارۍ په وخت روغتیایي کلینیکونو ته بوځي او د روغتیا پالانو په لارښوونو دې عمل وکړي.
مخکې تر دې چې ماشوم دنیا ته راسي یا میندې سي هغه حامله وي، هغوی ضرور باید حد اقل څلور ځله صحي کلینیک قابلګان ته ولاړې سي او هلته صحي مشورې واخلي تر څو د دوی ولادت اسانه سي. دوی ته په هغه د امیدوارۍ په وخت کې ځینې دواګانې چې هغه بدن ته ضرر رسوي، خپله میندو ته ضرر رسوي او په عین وخت کې ماشوم ته تاوان رسوي، د دغو خودداري وکړي.
د خواله رسنیو فعال او ممثل سیمان راحل هم دغه ورکشاپ ته رابلل سوی و. دی وایي دغه سی ورکشاپونه او داسې غونډې چې په هغې کې د عامه پوهاوي معلومات ورکول کیږي د خلکو لپاره ډیر اړین او ګټور دي.
عامه پوهاوی دی چې یو ښه ځوان ته سالم ځوان ته لار پرانیزي. دا دومره ناخوالې چې موږ په خپل ځوان کې لرو، خصوصا افغانان د سیمې په کچه موږ دغسې نه عامه پوهاوي سره مخامخ چې عامه پوهاوی هلته ډیر کم دی، نو ډیر اړینه ده چې له دغسې مجالسو، له دغسې غونډو، دغه شی همداسې انتقال سي سیمو ته، د روغتیا، د ژوند، د ژوند د ارزښتونو دغو ټولو په اړه عامه پوهاوی ورکړي سي، موږ ته لازم ملزوم.
راحل زیاتوي موږ له ټولو اړخونو او معلوماتو څخه بې برخې یو، خو د غونډو، ورکشاپونو او رسنیو له لارې چې موږ څه اورو دا کولای سي چې موږ ته پوهه راکړي. خو اړینه دا ده چې دا موږ له خپلو کورنیو سره شریک کړو، هغوی پوهه کړو چې څنګه د مور او ماشوم ساتنه او پالنه کولای سو.
په ټوله کې موږ په دې نه پوهیږو چې موږ څنګه کولای سو ټولنې ته سالم اولاد وړاندې کړو. نور خبرې د هغوی په ساتنه کې، د هغوی روزنه، د هغوی خوراک، د هغوی تغذیه، دا خو بیل پرېږده. نو نن چې کوم بحث مطرح شو، زه ډاډه یم چې که داسې هم لاس په لاس شي او هر سړی په خپل کورنۍ کې خپلو خپلوانو ته ووایي، دا به د ټولنې او د خلکو په خیر باندې.
ډیری وخت شکایت کیږي چې د افغانستان په ځانګړې توګه په غزنی کې لا هم په ډیری سیمو کې ګڼ خلک د خپلو ښځو ماشومانو روغتیا ته چندان په ښه سترګه نه ګوري، چې له دې سره یې په کورنیو او ټولنه کې ډیری وخت یو شمېر ستونزې او ناخوالې رامنځته کیږي.
سره د میان خلیم را باندې ولګولې.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیږم. موږ په څلور څلوېښت ملکو کې کار کوو.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې ننوځم، نور د دې ژوند خو زه په دا مرګ خوشحاله.
د افغان ښځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه می ومنی. د تاسو په نظر ولې په یو شمیر کورنیو کې خور او لور ته د هغوی حق د پلار نیکه په میراث کې نه ورکول کیږي؟
یو ورور چې خور ته حق ورکوي، دا ځان ته ننګ ګڼي چې ګوته خور راغله له منه یې حق واخیسته، دا زه بې ننګه یم چې خور له مانه حق واړي، خپل حق بیلوي. په داسې حال کې چې حق د الله پاک نوم ده.
دا کار له انساني او شری اړخ څخه څنګه دی؟
خور او خزی او لور او په مجموع کې د اوناسیا طبقې ته میراث الله جل جلاله له ټولو نه مخکې دوی ته حق تعین کړی ده.
نن امدا موضوع چیرو ملتیا موکړي. قدر منوردونکو خی تاسو هم لیدلی وی چې په یو شمیر سیمو کې کله چې خور یا لور د مجبوریت له مخې له پلار نیکه څخه پاتې میراث کې حق وغواړي، بیا پلارګنۍ له هغې سره په عامه خبره مړی ژوندی بس کړي. د دینی عالمانو په خبره د پلار په شتمنۍ کې د ورور یوه برخه او د خور نیمه برخه حق ځکه وي چې خور نیمه برخه نوره د میړه له کور څخه هم اخیستلی شي. په نتیجه کې د نارینه او ښځینه برخه مساوي راځي. یو میرمن چې نه غواړي نوم یې په خپرونه کې یاد کړو، وایي په دې